مور لډیر بد چلن سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسای او ولادي ډاکټرانو هم وایي چې خځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکټرانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غوړي چې لزیګون مخ کې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې کلوروي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږي چې خپلې د لور د زیګون واجی دیغه ویرا او لمور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړل خو بد چلند لیدلې دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم، طفل خو بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته، اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونې درلودې. څلورم چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول د ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدای ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندۍ نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هیڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغی. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکار بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کوي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي و چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک و بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نه که باز بچه بود حوال بده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسی مکه هم دلور پس زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوز دی حکومت پکچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
په افغانستان که پا کم کورنه یو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت ته هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي. زموږ په چاپیریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسئلې زخت زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ لخوا یې، د میړه لخوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ لخوا، حتی د مور او د نورو لخوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه، چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کیدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کیدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی. زه په خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله نا کله خپلو ښځو ته په غوسه کیږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید زوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي، او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي. ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم، او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم، هغه څه زمینه به ورته برابروم. که زما یو دوی هم پیدا شي، نو په هغې به هم زم دغه څه تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلان ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور په روحیې باندې، په روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي. هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي، او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی ښکلا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي، کنه دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لور کې پیدا نه و، نظم په ذهن کې تیریدل چې زه مثلا هغه ته یو ښایسته کوټه جوړوم، د هغې لپاره به په بازار کې چې تخه کالي ګورم، نو دایمه هیله وه چې زه مې خپلې لورکۍ ته اخلم، او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم، یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې، او هغلته خپلې خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې حقیقه ورته وایي، فکر کوم نو ما مې هم د لور لپاره دا کړو. دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوس هم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی، ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي، او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیم. د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي، پوهېږم چې هغه باینده که ته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردګ چې د څلورلونو او درې زمونو پلار دی، وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده. دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نجلۍ ده چې سبا خور ده دی وچه. که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږېږم، الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړي دي. د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته دغومره د زړه سر دي او راباندې ګران دي. هماغومره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي، د خپلو زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده، او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپلو اولادونو په پالنه، په روزنه، هماغسې چې پیدا شوي دي، که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. لمانځلې مو دي، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګرۍ مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپلو لورګان په ولادت باندې دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو. هم دغه سیمو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنه ته روزنه ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې نه دی زوی او د لور په مابین کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی. داسې په لباس کې نه یو قائل شي، په تعلیم کې نه یو قائل شي. ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړی، تعلیم مو کړی دی، دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فارغ وقف کړی دی. کزیم کومور یده او د مولورګانو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړ نمبرو باندې، پالی نمبرو باندې ته د اول نمبرګۍ تر کچې پوري دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونی ول وسته لسانس دی. او د مود پوره ویار دی چې نه تنها دا چې مولورګانو تحصیل کړی دی او متدی قدر ور دی، په مګرانی دی زورته په درنسترګ ګورم، خپل مسیان باندې تعلیم او تحصیل کوم، ټول مسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي، خويند مو تحصیل کړی دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته مو زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ.
د اکثره کسانو په باور د یو شمیر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوی چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهې ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کم سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتب زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور غني او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولي. نو دا غستونځه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت نه قایلېږي او دواړه ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپل خزو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې کدا ځلې د لور زیږول کور ته مرزه یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. دې لپاره چې لور زیږي ډیر په بد سترګه په توهینامیز سترګه هغه خزه ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یو غلط عقیده ده خلکو اخسته او د خزه زیګون په خزه باندې اچي چې نه د اسلام له نظر او نه د طب له نظر د علمي او ثابت خبره نه ده چې د خزه پوری تړاو لري او خزه د پیتوهین شي چې لور زیګي. کله چې یو لور زیګي یا یو زوی زیګي کوم تکلیف چې په زوی باندې مورته ری په لور باندې مته ری. نو واقعا که به پرتله کوو د مور له نظر مور ته فرق نه لري، خو په ټولنه کې ما اندیم داسې تلقینې سوي دي چې ګواکې زوی د خپل ده او زوی درته پاتې کیږي او لور د پردی کور د لور در نه ځي.
داسې کورنۍ ته چې مور د لور په پیدا کېدلو زوروي، تاسو څه وایي؟
موینا او دما هیله دغو کورنۍ څخه دغه دي چې هیڅ کله لور ته په کم سترګه مه ګورئ. که تاسو خپل لور ته په کم سترګه وګورئ نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لور باندې فخر کاوه، خپل لور به څنګه کې په مجلسو کې کیناوله. نو مونږ باید له هغوی نه زده کړو. علم دا ده، خواست مم دا ده چې لور او زوی ترمنځ فرق مه قایلېږئ. لورم د خدای تحفه ده او زویم د خدای پاک لخوا تحفه ده.
مبریدل چې کله په یو شمیر کورنۍ کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي. خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فرد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله دغه په کور کې زوی پیدا شي نو هغه ته ریزات خوشحالي او دغه په پیدایش باندې چې دغه زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرنی تقسیمی دغه چې د دزی کوي د خوشاله مختلف طریقو سره چې د خپل خوشاله خپل خوخي سره غندي اما چې کله الله تعالی وي د لور نعمت ورکی لوري د نړۍ تر شي سترګي وغړي باغې باندې خفکی خزم وهي خزو ته د سه بازار دوی لکه داج د خزو د میرمنې خپل اختیاري کار او داغې نه سزا داغې نه چې یو غلطی سرت شي اگر د الله تعالی طرف نه ده کله الله تعالی شاده زوی ورکی چې تلور ورکی دا ټول الله تعالی طرف نه دي کومګه اسلام ته ګورو زمونږه مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه خیچه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم مبارک فرمایلی دي چې چاته الله تعالی لورګانی ورکړلې د چا د لورګانی یا د چا د لورګانی هغه کله الله تعالی لورګانی ورکی هغه په خفانه شي به خطر تربیت کی او په خطر تربیت کې چې بیا الله تعالی هغه دغه توفیق ورکی چې په خطر کې سره غټی کی به واده کی او د نه پسند خبر اخلي پښتنه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت پر ورځ دغه سړی ما سره په جنت کې د سیوځي حدیث شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوت او د شهادت ګوت د یوځي کړلې څنګه دغه دوه ګوت یوځي دغه سبا د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یوځي د سیومات نږدې ان د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د لوړ مقام ته رسیدلو لپاره اشاره کړل په کوم ټولنه کې چې په لور باندې خرخه پکېږي او په ځمونه خوشحاليږي دا د غوی ډېر کامل می ده جهالت ده نه پوهی ده زه په خپل د خپل په صفت باندې وینم چې زما لورګان په سره ځمون نشته نو چې کله د خپل وظیفینه کوټه راشم زما وړي وړي لورګان چې په کوم طریقې سره مات هر کړي کې سمره خوشحاليږي سمره مینا محبت ما تخکار کوي نو دومره زمو ځمون نه کوي ځمون به پروايي او دغه لورګان چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته لیکي نو باید په دې ټولنه کې دا په هاي ورک شي
نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیر بیا د نارینه او پاک لغږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي نو موري سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې وای دا چې یو شمیر خدو سره د لور په زیږولو بد چلن کیږي بیا لور هم د دې لپاره چې ولی جلې نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي ځینې ماندی هم نه وړي چې لور ولري
تقریبا 95% خزه نغوري چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غوري حتی د سمریزان مشته چې وای د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پایواسته ما وای د لپاره کینجلې بیا ما نراولی ډاکټر ته دوا را باندې ناخلي کور کې راته خ خوړه نه راکې یعنی مړی مغه سه چې برخورد چې د خزه په ناس کې نارینه ماشومي برخورد یو ډول چې جلې ماشومه په خېټه کې بیا برخورد بل رقم نه دا امیدوار خزه بیچاره حتی نه وړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازان ته وایي چې د رواني له نظر عصبي له نظر څومره د خزه تر فشار لاندې تر سوچ ماشوم پیدا کیږي حتی هغه خزه چې انجلې ماشوم پیدا کیږي له ډېر تشویش حتی بعد ولادت نه خونديګان ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جګزي چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتی تهدید هم دی
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمیر لوستي کسانم لرو امدا کار کوي الاتی بیا څه کېدلی سي
ډېر شاته پاتې ملک یو او الاتی زه فکر کوم دا دی چې خزي او انجونې ډېر احتیاج محتاج دي که دوی چیرته د خپل پخو ولاړ وي ښه ښه تحصیل پې باندې وشي ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي په خپل پښو ولاړې تحصیل هم ښه پیمانډ کیږي او ښه پیسې ګټي مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي او په خپل اختیار ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي پیسې هم نشي ګټلی ښه سواد هم نه لري نو احتیاج محتاج یې ځکه ټول جلې نه خوخه د دې لپاره چې د بل په اختیاري مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو خزي منجونې ډېر په خپل اختیار نه دی اغه لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړيږي اغه لپاره څوک علاقه مند نه دي د طبي همکارانه بیچارهګانی وای چې مونږ خپل ستونزې ګور نه غواړو چې مونږ انجلې ولر د دې لپاره چې مونږ ډېر رټیدل یو نو کبر لور مونږ راو بیا مونږ غونډه زپیږي او مونږ غونډه به مشکلات ویني اغه لپاره ډیر تعلیم یافته خلک نه غوړي حتی چنجلې ولري
bale اوس په دې خبرې راته وکړی چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده
اصلا نه اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې هم د سې دای چې وایي
د خزه جلی راوړي نو بل واده ورته وکي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کیږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره شي بیلغه نه انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډیره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې اته مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه ماشومه مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفات څومره خفه کړی یاستئ؟
د سیماریز مم لیدلای دا چې انګوره د سلازه غزاولې غورې ته چې غوخه وریجه خوري لاس ورته نیولای خسر چې ته خواجه زامنان زیګی چې ته بیا وریجه غوخه خوري لاس ورته نیولای دا چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لري د دې لپاره چې ته خلورګان زیګی. د سکاسان مشته چې لور ورکر پیدا کی اې چې کوړه نوري شفاخانه کې پریدي. نو دا ستراجدي قصه ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلات سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کارو دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو زورول کیږي، دغه کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کی او خپل سر خلاص کی چې الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاندان پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه او باسي. مونږ بیا د نارینه غاړم نیولای شو چې نارینه ته هم په تاسو پورې تړلې ده او جنجلۍ جنسیت تم په تاسو پورې تړلې نو مونږ خسي دیواله د مرجنو کې اني زیګو او دې باندې باید او پیګي د اسلام له نظر مونږ الحمدلله مسلمانان یو او خص سخت دریز مسلمانان یو مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی. نو دا ټول شان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته موږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو دی باندې دی هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول مېرمن سره د لور د زیګون پر سر بد چلن کوي. خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمینې دي. نیمه نړۍ خبرونه د مېرمن په لاس تر اورونو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمن ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کې مې خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به خونکې ادارې ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د خونکې په لوست کې.
دا لوټونون ترتیب او د دوري عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوري سیستم یا پیریډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دوري سیستم د عناصر د ویش خواص او دوري قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوري سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړم، په اول قدم کې باید د عناصر دوري سیستم د تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پوری ټول عناصر دي چې د نوې شافه طبي عناصر او باقي باندې په لابراتوارونو کې جوړ شوی عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوی دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوی دي، یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونو د هغې نومان ښودل شوی دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوی دی. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله شول چې اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او د هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره شودل کیږي. دا عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادېږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادېږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، زلال لرونکي دي، همدارنګ ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمیر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګ په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي دا یو مایل خط قطار دی د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټالوئیډ په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې راځي هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلوکونه دي چې یو د اس بلوک دی، بل د ډی بلوک دی، پی بلوک دی او اف بلوکونه څنګه دا غو دوري جدول په بلوکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسولون د الکترونی جوړښت وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکت سیوی نیوی شکت یې نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سر دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره شوتل سوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د هټ په ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بیتال کې ټک سوی دی. وای دلته د فرعي انرژي سوی کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمیر د هغه پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره شوتل شوی دی. چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس 2 2 اس 2، همدارنګه د برون د یو اس 2 2 اس 2 او د پی یو سره شوتل شوی دی. د کاربن چې الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکه جهت شکل سره ټکر دي، کله چې دوه اوربیتالونه شمیر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خاني ټکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کوش یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړش په لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیشپاج او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
خون کی د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې براته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کله کاټیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پریشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ذرات خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې څنګه انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې رکیټ مهي خوا تنفس وکړي دی عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل لپاره هغه کوچ د مالیکولونو د نفوذ لامل تر کې محیط نه غلیز محیط خاطر د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله او واسه شمیل کی چې مطلب یې عبارت دل پی زی پی وی مسای کی چې ان سر په 8000 پی ټی سره چې په شکل کې داسمو میټر د سکا وینو چې څنګه کالیس ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وای هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خورو مال کې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وای که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي. دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک دي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کیښ ودل شي په دې صورت کې وای حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل مې هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتشي محلول څخه ټیک یا کښته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دا رنګ محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي نو خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې میوې فعالیت کې خپل اړوندو الیفاتیک مرکبات ته ورته دي. نو له همدې کبله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې د کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوي کې سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلې وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګ سایکلو هیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینټان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپټان، سایکلو اوکټان او همدارنګه یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي له درې څخه تر څلور پورې د کاربن اټومونو لري، آیډي نورمال کړي د پنځه څخه تر اووه پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي د اته څخه تر ټولو څخه پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي به د دوه څخه زیات د کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی. وای فرند په کال 1928 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1928 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دای مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې استحصال سره ورته دي. همدارنګه د سایکلو پروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته درجه ده سانتیګریټي منفی درې دیش درجه د سانتیګریټي او د کوي به هو شکون کې مواد په توګه استعمالي چې په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابت کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزاب او هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتي چې او زنځيري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې مادلي عبارت دي. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکین سپیشن چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینون پیژن چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربون الکینون نوم ایښودن او دغه ځانګړتیا به احتسال دي. همدارنګه داینون نوم ایښودن او ځانګړتیا یې وایو. الکینون وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د سی ان دوه اچ ان دوه سی ان اچ دوه ان دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. د دې دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د پومومي ډول د کینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابېلې موضع ولري. کچې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف واقعي د سایټ او یا هم سیز او کومازې دوار خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادېږي، یعنی په لاندې کو په دې شکل سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نو میښودنه د چدای پاک په طریقه سره یې نو میښودنه په لاندې ډول سره لمرې پای د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه او زنجیر چې دوه کونی اړیکې لري نشانې شي بیا دا هغه زنجیر پای د هغه خوانه وشمیرل شي چې هغه خواته دوه کونی اړیکې ورته نږدې وي چې دا او زنجیر ته د قانونو په سیر نو مول کیږي یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه کونی اړیکې موخه د کوچنی عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایکلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای شو هم همدارنګه کې والکین یو دوګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او کدوګونی اړیکه ولري د ټاین او کسوګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټی ټراین په نامه سره یادې شي اپا کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری داوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي په چې په معمولی ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزو بیوتلین همدارنګه د ایزو بیوتین په نومونو سره هم یادې لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزو بیوتین او ایزو بیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادې شي چې په پورته کې هم ذکر شوی و همدارنګه اوس نه د غیر مشبو مرکباتو مهمه پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره چې وینایل څخه عبارت دی الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دی د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري الکینونو په فزیکی خواص کې خپل اروند او الکانونو ته ډیر ورته والی لري د مثال په توګه کله الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشدوې تکیه سره نږدې وي لکه په لاندې شکل کې په شتوګه سره معلومیږي د الکینونو کوچنی مالیکولونه په دې تو دوه د غاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 یا زیات وي مایع دي د الکینونو د ایزومیر د ایشدو ته کې ډیر سره این سر نشته او یو بل ته ورته وي لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم عام دنګ دي جوړش لیدل کې چې اتلین دي اتین هم دارن پروپین یا پروپین هم دارن هم داس نور مرکبات دي نه شول سي وي دي د الکینونو استعمال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاس راځي او په سنل کې کوم چې الکین د قانون د تجزیه څخه لاس راوړای شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادېږي چې ماده په لاندې ډول سره دا همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې عام د المونیم اکسایډ په موجودیت کې او به خارجيږي او الکین لاس راځي چې مادلې عبارت دي په لاندې ډول سره همدارنګه ډاینو نه وای چې هغه هایډروکاربونونه چې دوه دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادې چې ډاین په چې ډاین په دوه بیلا بیل ګروپونو ویشل کیږي کومولر چې ډبل بونډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربون همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربون سي اس سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بونډ سي همدارنګه ایزولېټډ ډبل بونډ څخه داینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولېټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس راوړلای شو همدارنګه نو میښودنه د داینونو عام ځانګړتیاوې په لاندې ډول دی وي په مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه ته کاربن اټومو د شمیر لمخه تعینې جوړ مرکب د نوم ته مخه لیکل کې چې درې مهم داینونه په لاندې ډول سي یو او درې بیوټایډ دوه میټال یو درې بیوټایډ دی دوه درې ډایمیټال یو درې بیوټایډ څخه عبارت دی ام دا رنګ چې نو می شو دا نو څنګه کې نو می سره نه عبارت لیو یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټایډ څخه
له د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننې درس تر سره بیا تکرار کړي نو پام دې ته ما د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو به د نننې درس په دوام د الکینونو درس واوري
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسی ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسی ساعت هم دلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.